پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. په کندز کې یو شمېر ځوانان وایي بې وزګاري او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکې ته اندېښنه لري.
کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
پوګي 2 بجې وړو 10 کیلو غوړی او 12 کیلو دال 100 پکټه مالګه شامل دي.
د دې او نور مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. او نن د سپتمبر 9 په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نتر سراوي نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبرا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارد مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خپور کړی چې پکې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم بلل شوی. په راپور کې که څه هم د جون له 15مې ټولې پېښې ثبت او جزئیات شریک شوي، خو لومړی سر ډېر تمرکز د طالبانو په واکمنۍ دور دی او دا چې څنګه دې ډلې په لسو ورځو کې له پنچیر پرته د افغانستان 3 ولایتونه ونیول. د راپور په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې ټوله نړۍ د افغانستان پېښې په اندېښنې سره تعقیبوي او د ګډوډۍ، ناارامۍ، مبهم حالت او ویرې دوام د دې لامل شوی چې د ځوانانو، افغان نجونو او میرمنو او پرمختګ لپاره هیلې تتې شي. د یوناما په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره دې ډېره هڅه وکړي او یقیني دې کړي چې بشري اړتیاوې پوره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. د دوی د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دې څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کوي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانونی چلند سره مخامخ شي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمیر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړي او د پاکستان ضد شعارونه ورکړل. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له ښځینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پلان شوې سیالۍ لغوه کوي. د جرمني جی پی ای اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې او ویلي دي که د ښځینه کرکټرانو ملاتړ ونه شي، له افغانستان سره د نومبر میاشتې سیالۍ نه ترسره کوي. له دې وړاندې د نومبر له 18مې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ تست لوبا پلان شوی و. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله ویلی وو فکر نه کوي چې ښځو ته د کرکټ لوبې اجازه ورکړل شي. نن د سپتمبر 9 په نړۍ کې په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نتر سراوي یا د دوی د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې تړاو په اعلامیه کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې ماشومان له بریدونو سره مخ دي، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره د جګړو ښکېلو خواو یو مهم اصل د جګړې هیر کړی چې هغه د ماشومانو خوندیتوب دی. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلی دي چې دا مګړی د نړۍ په څه باندې 15 جنګي سیمو او هیوادونو کې له 3 تر 3 کلونو پورې څه باندې 15 میلیونه ماشومان له سخت خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د ماشومانو د تعلیم حق باید په دغو جنګي سیمو کې حفظ شي او همدارنګه د دوی د ژوند خوندیتوب هم ورکړل شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی دی چې پکې تر شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو محرومه دي او د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې له مخې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو له لوري د نوي سرپرست حکومت را اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کوي. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د طالبانو له لوري د اعلان شوي نوي کابینې په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبانو دی و ټول شمول حکومت په اړه خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. نور په دې رپورت کې
له هغې وروسته چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه د عمل ته ګڼو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه وښودل. که څه هم امریکا په دې تړاو ښکارنده څه نه دي ویلي خو تېره ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شاوخوا 10 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په تړاو یوې ناستې کې ویلي چې طالبان باید خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې له دې 10 هیوادونو سره د افغانستان په تړاو یې ګټوره ناسته کړې ده. خغلی بلینکن لیکلی ټول دې ته په تمه یو چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملي بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلي چې طالبان باید د بشري حقونو د دوی د اتباعو او هغه افغانانو ته چې ګواښ ورپېښ دی د بهر تک اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوي کابینې په غبرګون کې ویلي سره له دې چې طالبانو د خپلې کابینې په برخ کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي ټولنې مرستیال میرسوسیف کیوس تېره ورځ بلجیم کې یوې خبري غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د بشري حقونو مرستو په برخ کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو ده خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 2 ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه. دوی له نړۍ غوښته چې طالبان او کابینه په رسمي توګه پیژني هغه غوښتنه چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
په عین حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ښځو لپاره د بشري حقونو مسؤل ویلي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو پر افغانستان له واکمن کېدو 3 اونۍ وروسته د تېرې سیشن بي په ورځ خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه او ویل چې دغه کابینه به موقته وي.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې استازي الیسن ډیویډین چې له کابل یې خبرې کولې ویلي طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د ښځو د حقونو درناوی نه کوي. هغې چې په نیویارک کې ډېره خبریالانو ته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابله څرګندونې کولې ویلي اوس ښځې له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونی داسې مهال کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په 2 ولایتونو کې په سلګونو ښځې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکول. په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبریالانو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیر ورځو مظاهرې د مغروزو کړیو کار بللې او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سیشمې پورز خپل کابینه چې دغه ډلې سرپرسته بللې اعلان کړه چې 3 غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خواني دایمي استازي غلام محمد اسحقزي په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د 3 کسیزې کابینې له ډلې د رئیس د 2 مرستیالانو، کورنیو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون 12 غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یو شزه هم پکې نسته د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې اعلان شوې کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي د افغانستان پخواني چارواکي چې له هېواده وتلي بیرته د ستاني سي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي خو په بېلابېلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو تون دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هېوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 8مې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبرې راخیستي چې ویلي دي فکر نه کوي چې ښځو ته دي د کرکټ لوبې اجازه ورکړل سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړې. خو چین د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کورونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ د چین په یوه ټلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله مند دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 1.5 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړنۍ بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 23مې په زرګونو افغانان له افغانستانه ووتل خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هیواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیل عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 9 موندل شي.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سره سړي ټولنه وایل بانکونو سره د دوی ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په کابل کې د سرای شهزاده د صرافانو سره سړي ټولنې مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو ځانګړي میکانیزم کار کوي سو د صرافانو ستونزه حل شي، خو په وینا یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم د ستونزه پر ځای پاتې ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغان اکاونټونو اجرا کیږي، خو په وینا یې هغه هم نه ده عملي شوی. د دوی په وینا دا حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. چین له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې ژمنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان سره د دې مرستې د اعلان پر مهال د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو هم غږ کړی چې له افغانستان سره مرستې وکړي. طالبانو چین د افغانستان مهم متحد بلل او هیله مند دي چې چین نه یوازې په افغانستان کې پانګونه وکړي بلکې د افغانستان په بیا رغونه کې به هم مرسته وکړي. تر دې وړاندې هم د بهرین په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د تیر حکومت له نسکورېدو سره د توکو بیې لوړې شوې او میلیونونه وګړي بیکاره شوي چې نړیوالو سازمانونو د بشري ناورین خبرداری ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شپته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رډو واوریدل. په نورستان او کونړ کې پر بي وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ امپایل شو. په اینل کې ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د سپتمبر په 14 د راتلونکي دوشنبه پورې له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې جوړ کړي. خو په کندوز کې یو شمیر ځوانان وایي چې د بیوزګاری کچه ډیره لوړه شوې او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکي ته اندېښنه لري او ورته بل لار نشته چې له هیواده ووځي او کډوالۍ ته مخه کړي. د کندوز یو شمیر ځوانانو دغه څرګندونې ازادي راډیو ته کړې. نور به په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پوخانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلۍ له امله غواړي له هیواده بهر ولاړ شي.
مجبور است یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي. یو خانه به یو خوا ته به ځانو بازو له خیره.
دلیل څه ولې غواړي چې لاړ شي؟
کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو. دلته به څه وخورو چې دلته پاتې شو؟ یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو. نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خوا د کندوز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لسکسیزې کورنۍ د روزګار سرخی د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطه شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي، نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي ترڅو د خپل د کورنۍ د اقتصاد د لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي، نو په اخر په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوي دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمی الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګاری او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کوالات هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دکاندار ته هم کار و، سوار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بیګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خراب شوی. نه رکشاوان ته کار شته، نه دکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپل مجبورۍ نه زو، لخپل بیکاسۍ نه زو، لخپل بیوسۍ نه زو. د مونږ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تېښته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي. په کندوز کې د ټولنیزو چارو کارپوه ایمادالدین حمید ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټول غد اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړي چې تښته وکړي یا د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه وکړي او زر تزره هم شموله حکومت شپږو کې ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تزره د کاري قوا باید بیرته وغوړي او ادارې فعال کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې ورستو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه دې اتلس او 15 ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415. 1115.
د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې تل راته خپل پیغامونه پرې خودل شي. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې باید بیا هم ستاسو څو پیغامونه در واورو چې په همدې ماشين کې مو پرې خېدي پیغامونه تل راته پرېږدي. دغه راز ان کول شي چې د مهمو موضوعاتو په اړه چې په دې خبرونه یا په خبرونو کې پرې راپورونه لرو کول شي خپل نظر څرګند کړئ. په تیر بیا کول شي چې نن راته وایي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره آیا له څه نوې اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ هغه چې پخوا ورسره مخامخ وي او اوس نوې ورسره مخامخ شوي یاست. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP د پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې ولایت کې په سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد وشل شوی او دغه راز د دغه پروګرام مسولین وایي چې په کونړ کې هم دغه د ویش د مرستو د ویش لړۍ پیلېدونکې ده. نور به په دې رپورت کې وورو.
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چې په هغه موادو کې دوه بوجې وړو، لس کیلو غوړي، دولس کیلو دال او داسې مالګه شامل وو. دغه دوه کلیو پرونس نومې 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو. دارنګ دی وکلی کې هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند ډیوی کلی یو تن سیدون کی چمبرسته تر لاسه کړي وای
امام منوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د WLP موسی په مالی مرسته چې پوګي دوه بوجې وړه لس کیلو غوړی او 12 کیلو دال څو پکټه مالګه شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر 1600 کورنۍ د یاد مرستو ویش پیل شوه دي. په کونړ او نورستان کې د خوراکي موادو مرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګاره شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګهړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو او ری د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستو له غوال شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنی مرستې ورکړل شي. په پکتیکا کې مشت یو شمیر وزیرستاني کډوال وزیر رډو ته ویل کله چې مخکې ورسره د ژمنیو توکي مرستې ونه شي نو دوی بل ډیرو کډونو سره مخامخ شي. بلورته ځایي چارواکي وایي طالبانو مرستندوی بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانیو کډوالو ته هم د مرستې د ویش لړۍ پیل شي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې مشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدونکو مرستې لګې بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سور جمعی لري خو په هغه ځای کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیمپ کې مشت وزیرستاني کډوال زاهد الله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیری ډېره سخته وي.
امید کو نروغ ایجامل نخیمه ذراته ده نادری پی ذراته
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي هغه هم وایي په مخ کې حکومت کې دوی ته یوازې څوورې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمي لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې مشت وزیرستانی کډوال اکبر علي ویل دوی ژمنیو توکو خیمو او نقدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیم ډېری مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کاري فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجو سو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت او زمان سره رسېږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کډې بېرته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم رشید مازه ترکانو ول پالای نه دغه د پاکستان پوځ راخوته دي دزم کای خلک نشته دي او بس معلوم ول او هغه ډیره خراب کړی ده او بس دې جدي اقدامات نشي امارات اسلامي والا او مونږ ته بس راحت افک عرفان الله خبر کوم د کنړ ولایت نه سرګانو نه روینده او مشکلات لرو د پاکستان فوج را خوده دی د سرګانو چین درا نږدې شوی دی او جنگ کوي نه بوټي چپکې د بس فوج نه د ریګر دې مشکلات دي موږ دواجی مشران نه مخونی کی.
هلو السلام علیکم زدا زابه همکاران وتر ټول ته سلامونه کوه نه بابا مظفر خان امیرامت خبرې کوم او ټول افغانان له ته آزاد ملک پرسته خراتونه دوی چې ختمونه دوی چې نفونه دوی چې الله دې شکر ادا کړي چې الله پاک آزاد بل دې توار کړي.
السلام علیکم زال بشی شمن پر خدمت دی راته کوم څه رسول انشاء الله سلام چې دوی سمې مرته نه غشتن نه ده په شیوات چې زایره مخنیوي په جدي ډول وکړي د خلګوال دې غشتن نه ده دا اساس شی وو چې زایره ونه کړي د کوم څه چې فنړی کې دې چې دې نظامونه او دې خلګوالونه دې زم ظاهر د عمل کولني جګړې کوي موږ نه غواړو په شیوات کې کولني جګړې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از اجرا دوره زده یلمن ولایت واشیه دولس ولای ته خبر کو آیا د افغانستان وسک مسجد او مدرسه چې ملایان په کیزای نشي افغانستان خو یو مملکت ده په دې کې باید سیاسون ځای ونیسي هغه چیرې چې هغه ذکر کړي او دا هیوا ته بچی راوي دا حکم ملایان کور نه دی چې دی راځي په وزارتو کې ځای نشي ملایان ته خدای لوړ مقام ورکوي جماعتونو ته دی ولاړ چې ملایي ګان دی وي.
السلام علیکم هم در خبرې کوم د لغمان نه ورور دا طالبانو پر اتک سره زمونږ خپل دغه کارونه هیڅ مونږ یو هغه نه لرو چې مونږ خپلې پیسې لاسته راوړو یو مد لاسته راوړو همداسې درګار د پیسې ریزي روانې دي هیڅ کاروبار نشته ضروره در په در یو خاورې په سر یو یا خو بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیا ولی غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه شی نه یي بیا ما ځګر دوه ماښام راځو د خدای هیلې ته پراته د طالبانو نم د حکومت نم دا غوښتنه رسی مونږ تاسو زمينه برابره کی دغه د کار زمينه برابره کی دغه د تعلیم زمينه برابره کی نور خو وخت د الله په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
افغانستان کې غرمې 2:30 بجې شوې. سفی الله ستن ځای سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبرا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارد مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خپور کړی چې پکې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. د یوناما په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره دي ډېره هڅه وکړي او یقیني دي کړي چې بشري اړتیاوې پوره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګو. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماخام په یو اعلامیه کې وویل د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مخرجو کړیو کار بللې او ویلې دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کاره وخت او ځای مشخص وي. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. دا خبر د دې کمیټې رئیس توماس باخ پرون وکړه. هغه ویل د توکیو د 2020 کال د اولمپیکي لوبو او پارالمپیکي لوبو ټولو ګډونوالو افغان لوبغاړو ته بشري ویزې ورکړل شوې او ګڼو هیواد پریښی دی. نن د سپتمبر 9 لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې تړاو په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ماشومان لبریدونو سره مخ دي ځکه د جګړې ښکېلو خواوو د ماشومانو د خوندیتوب په څیر د جګړې یو مهم اصل هیر کړی دی. څه باندې 15 میلیونه ماشومان په ټوله نړۍ کې لبریدونو او زور زیاتي سره مخ دي. په دې ډله کې د افغانستان 10 میلیونه ماشومان هم یاد شوي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له ښځینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ټیسټ پلان شوې په نومبر کې پلان شوې سیالي لغوه کوي. د جرمني ډي پی اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې ده.
قدرمن دوستانو السلام علیکم. زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هر کله کوم مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی فعالیتونه کړی رامل منی کول هغه سره دی دوی په کارونو دی دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي. هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي یا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوه اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبریالي فوزی وحدت او بل هم را سره فوزیا یونس کاکړ د چی دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازی وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړیتوب درلود. اوس را سره فوزیا یونس کاکړ د ټلیفون لالارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به راپایل کو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایئ. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېمې دورې وکیله وی اوس راته ووایئ چې ژوند مو څنګه دی چېرته کار کوئ نه کوئ مهرباني وکړئ.
تشکر مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې لاره نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزی انس کاکریام د زابل ولایت د ولایتي شورا د ریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل جون او د خپل دورې چې کله سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره اولین پروژه وه چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړی چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیسته په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ږغ حکومت ته رسوي او د حکومت ږغ ملت ته رسوي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون پخانۍ غړې ده. دا هم را سره ده اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډېره مننه کوم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ستاسو مېلمانه ته په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږ یې فیصدي وسنجو او یا فیصده له کاره لاس پر شوي دي او په کورو ناستي. اکثره خبریالان په کورو ناستي، ځینې یعنی دا ډېر کم پیدا کېږي چې دوی به بهر هېوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډېر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي چې هغوی هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وي په ډېر بد وضعیت کې په سر وړي. متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو، هغه څه چې طالبانو خپل موږ سره ژمنه کړې وه چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویرېدلي دي. خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کېږي، ډبول کېږي، له کار څخه لاس په سر کېږي او په کورو کېږي. نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات، بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا سي او ځینې هم له هېواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کنفرانس درلود، په دې کې ښځو اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوئ چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث ته چمتو دي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ ووایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخته راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو وایئ چې ښځې پکې ګډون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړي دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه هم د اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي. مکتبونه بندي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي، شخصي ادارو کې حتی دوی ویرېدلې دي، وخت شتاسو دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسانې او ډاکترانې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دی ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ تر دې غوښتنې کې یو، برابر حق غواړو، زنه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله دغه په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو باندې عکسونه کتلی دي ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده. پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ یې پورته کړه، مه رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښه خلانې راولي. دا خپل ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ تاسو ته براشو مخکی زموږ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو فکر کوئ راتلونکي پاړه باندې تاسو دی ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې اسلامي په چوکا کې دوی خپل دندې ته سر ورسوي او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
فوزیه جان اوس تاسو راته دا وایي چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تېرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پرې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعه او ټولنې څخه حذف کړي.
فوزیه یونس کاکړ له تاسو نه بدا وپوښتم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړ چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې اوس باید افغان میرمنې یا افغان ښځې د یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسؤل چارواکي او مسؤل ادارې معلوم شي او بیا هغوی ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واورېدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
ستاسو ته وایم وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکیانم چې دا اوس د دوی وایي ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو که دا پواکیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوي حق ښځو چې وتلې په مبارزه کوي او زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیر زیاته مننه اغلی وحدت لتا سنم کم داو پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکي د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو زلې د خصو د حقونو په برخه کې همدارنګا د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پختنو سره مخ شو ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سپرخورد شوه دی ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي د خصو غختنې ورته د منلو وړ دي کنه تر ډیره پورې هغه څه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکړي وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي ادارې جوړ کړي او د په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکو شي د خزو غختنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي؟ څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو موږ ورته درناوی کوو موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري اما شریعت په چوکاټ کې زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی دا یو دلیل همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسی چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي دوی کار ته تللي دي دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره ورزان نه دوی د ام د کور نشته د دروازې نه وزي ل خپل امسایا سره ل خپل خپلوانو سره د خار ته چوزي تر دفتر پورې چې راځي ډېری سختي ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی फायदा کوي یو ځکه ورسېدل په ډیرو سخت شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي. یوازې د اقتصادي مسأله یو خواته نورې ستونزې بل خواته دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي امنیتي مسایل بل خواته تهدیدونه بل خواته یعنې د خصې داسې نه دي چې دوی قرباني نه دا ورکړي دوی په دوی سخت شرایط نه دی راغلي همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسیدلې دي. ډېر موږ هڅې کړې دي حملې کړې دي ما خپل دومره مبارزه کړې ده دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم خبر وایم گزارش جوړوم څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم همداسې زموږ ټولې خویندې دي یوازې کورنۍ سره نه نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو اما موږ قرباني ورکړله
تغطول حقا تیدی چه سری کرخی ده خوزو لپاره حسابیگی نموک ده اسلامی امارت نده گوختنه ده چه پرابتون که نظام که پا طول و برخو که خوزی تا ونده ورکری خوزی لجامعی تخا حضب نکری یه و طولنا ده خوزی لحضور پرت تاسو ورده وی چده ولده کهی خانه مجاهد فکر کوم لیوی رسنه سره ویلی و چه خوزی تا موک پا کابینه که برخنه ورکو تاس فکر وکی که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کېږي یا د ته اجازه ورکول کېږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي هماغه ځینه هغوی سرچشمه اخلي هماغه الګو اخلي وایي په کابینه کې برخه نه لري دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي در حال کې چې ظرفیت یې د هغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو شایسته سالری ته په کتو ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي خپل ورونو تر څنګ او د موږ د شریعت منو موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري موږ مسلمانان یو خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي د ورونو تر څنګ به ښځې وزي خپل کار ته دوام ورکړي
فوزیه یونس کاکړ تاسو په زابل ولایت کې د یو شمېر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نوزای خزو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غوی تم روزګار پیدا کړی وو دغه پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وی چې بولسی خزی د غربت سره د غوی د بیوزلی سره مبارزه کوله د چرګانو فارمونه وو په وړو سوداګرۍ کې وی لاسي کاروبارونه وو تاسو راته د اقتصاد لپاره وایي چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز کوي
تاسو خو پوهېږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر او ډېر د اقتصاد نه بېخي ضعیفه وه او دوی زارې دي یعنې په زراعت کې دوی تبتلاش کوي د اعلی دانشتونه هلته ډېر نه دي سطح ظرفیت سواد بېخي کښته دي او موږ دغه پروژې کوتامده چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت درلود ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکاره نه وایي د کور نه وته د دوی ژوند بېخي خراب او اقتصادي ضعیفه او د دوی نشي کولی چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي او کله چې دغه پروژې د موسساتو لخوا موږ اخیسته او دوی ته مو هلته مو پلي کول او دوی مو په هغه ته برخه ورکول د دوی اقتصادي وضع هم ښه شوی وه که اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بېخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي د هغوی ژوند بېخي خپل ژوند له لاسه ورکوي مشکلات بېخي په هر وجود کې دي په هر عرصه کې دي هم په معارف کې هم په ساعت عامه کې او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بېخي ډېر دي موږ دغه کسان نه موږ اوس هم هیله مند سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا موږ سره کومک کول بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي چې مشکلات د ښځو ډېر دي اړینه دي او هغه ښځې چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هېڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپله په بار کې وسي او کار وکړي په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي او د هغه پروژې له لارې نه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي
ډېر زیاته مننه فوزیه وحدت له تاسو نه م غواړم په همدغه اړه باندې و پوښتنه وکم داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره دا سوي چې د دوی په هغه معاش باندې کڅام د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې و د معاش او تنخواه لاري یا د کاروبار لاري هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه، په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغېزمن شي په مجموع کې په کورنیو به یې اقتصادي اغېزې هم وي او پراخې به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي، تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله، د بیکاري مسله هم وه. خاوند به په کور ناست و، ښځه به کار کولو، د کور نفقه به یې تامینولو، یو ښځه به کار کوو، لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکوله. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي، و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې دي چې دوی ویل مجبوره نه وم، زه به نه وتلم، له کوره کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپلې خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې وینئ، او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري؟
تشکر. مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعیا د ښځو د تیر لاسته‌راوړنو نه چې موږ تیر لاسته‌راوړنو درلود او موږ هغه ندیده و نه نیسي، نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي، موږ ته بیرته هغه حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې، او هغه ښځو چې واقعیا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلې دي، دوی ته پاملرنه کوي او د دوی په نظر کې وي، او تر څو چې موږ وتوانیږو چې په راتلونکي نظام په ښځو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وهده. تاسو راته د خپل راتلونکي پاړه باندې چې څه فکر کوي، دی وی خبريالې پتوګا، دی وی فعالې پتوګا، به څه ډول یو باندې غواړي؟ ځکه زیاتره خزي په اصطلاح ووتلې له افغانستان، نو فکر وکړي چې نه، دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو له هغه جملې کسان نه چې لام په کابل کې، څه ډول یو تصور کوي چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه، د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغېزې راشي، او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوي په هغې کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لږ بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې ښځینه نه، ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شو، له بیکاریو سره مواجه نه شو، له بدبختیو سره مواجه نه شو، او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، هغې کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده دا مهال په کابل کې، او همدارنګه پوخا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پخانه کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر ده دی ولایتی، دی زابل دی ولایتی شورا استازی پاتی شوی ده، او هلته کار کرده ده، همدارنگا دی نسائی ولادی برخی داکتر ده. لدوارو دی رمانه نکو چه لمکسر مو خبری وکلی او خپل نظرون مراسر شریک کرل. دوستانو دخبرونه دی مخکخ و خزو و پرده زای پای ترسیگی. تربیه خیچاری.